آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې تاسو پام کړئ د خبرونو لنډیسته.
د امریکا خارجه وزیر غواړي چې پر طالبانو باندې د نظامی فشار زیاتېدو مقصد دا دی چې مذاکرات تاکینی. د افغانستان حکومت ویلي دی چې د قبایلي علاقو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړه یو اړخیزه وه. او د ماليزیا صدر اعظم مهاجر محمد وای چې په لوړه کچه له دولتي پیسو نقلا هغه هواد اقتصادي تباہي په لوري رہی کړي.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته پر پوښتنه کې لرو چې د افغانستان حکومت وای د خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سمو یو ځای کول د پاکستان یو اړخیزه پریکړه ده.
د پروتوکول مخې هم قبایلی علاقو کې تصمیم ول چې باید دوه دولتو ترمنځ مشوره وشي.
د هلمن څخه روان سوی د سولې کاروان نن زابل ته رسیدلې دي.
ژوند چې مو بدرنګ ده،
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو خارجه وزیر مایک پامپو ویلی چې پر طالبانو باندې به تر هغې پورې نظامی فشار دوام ولري چې هغوی و سیاسي حل ته د رسېدو لپاره مذاکرات ته غاړه نوي ایښي. پامپو ویل
We're looking for the conditions where the Taliban no longer believes it can prevail through the use of force that we can see.
موږ داسې شرایطو د جادولو په لټه کې یو چې طالبانو له ذهن نه دا سوچ او فکر وزي چې په زور بری مندلی شي. خو موږ دا خبره منو چې په افغانستان کې داسې سولې او ثبات ته رسېدل چې اکثره نړیوالې غواړي یوازې د نظامي لارې ممکن نه دي. پامپیو دا خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د امریکا د کانګرس په یوه استمایه غونډه کې وکړه. په عین وخت کې د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د څارنې لپاره د امریکا د حکومت د عمومي مفتش دفتر سیګار په خپل یو تازه رپورټ کې چې پرون د پنجشنبې په ورځ ناوخته خپور کړی ویلي چې د 12 کلونو په موده کې چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره کوم کوششونه کړي تر زیات حده پورې ناکام شوي دي. په دې رپورټ کې چې د یو ایس اے ټوډے په ورځپاڼه کې چاپ شوی راغلی چې متحده ایالاتو د حکومت مخالف وسلوالو ته په نظامي ډګر کې په چټکۍ سره د ماتې ورکولو او د امنیت د ټینګولو په خاطر پر اقتصادي او امنیتي پروژو باندې 4.5 میلیارد ډالر مصرف کړل. خو ډېرې پیسې یا بې ځایه ولګېدلې او یا دا چې په اداري فساد کې ککړو حکومتي مقاماتو او بنفوذو افرادو په جیبونو کې ولوېدې. عامو خلکو ته یې دومره زیاته ګټه ونه رسوله او ځینې پروژې خو داسې هم وې چې له ګټې نه نقصان زیات و. په دې رپورټ کې غلطه ستراتیژي او ناقصه پالیسي په افغانستان کې د امریکا د کوښښونو د ناکامۍ یو غټه وجه ګڼل شوې ده. د سولې یو کاروان چې وړمه ورځ یې د هلمند له مرکز لشکرګانه حرکت کړی و نن د زابل مرکز قلات ته رسېدلی. دغه کاروان برخوال په افغانستان کې د سولې او امنیت په طرفداري کوښښونه کوي. د طالبانو حکومت نه وکړل چې روژې په میاشت کې اوربند وکړي او مذاکرات ته کینی. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. په داسې حال کې چې د پاکستان د سنا مجلس هم په خیبر پختونخوا پورې د فاټا د وو قبایلي ایجنسیو د تړلو مساویده چې د پنجشنبې په ورځ قومي اسامبلۍ یا ولسي جرګې منظور کړې وه نن د جمعې په ورځ تایید کړه. د افغانستان حکومت ویلي دي چې د قبایلي علاقو سرنوشت یو متنازع فی موضوع ده او د پاکستان اقدام یو اړخیز دی. د تاریخي اسنادو له مخې پاکستان مکلف و چې د افغانستان د حکومت سره مشوره کړې وي. د پی خبري اژند رپورټ سره سم نوې قانوني مساویده د پاکستان د جمهور رئیس مامون حسین دفتر ته د توشیح کولو لپاره لیږل شوې ده. د دې قانون له مخې به د قبایلي علاقو تقریبا 5 میلیونه اوسیدونکي د خیبر پختونخوا برخه ګرځي. د انګریزانو د استعمادي دورې نه تر اوسه پورې د تیرو 112 کلونو په موده کې قبایلي علاقې معمولا د پولیټیکل ایجنټانو لارې مرکزي حکومت اداره کولې. د پاکستان پوځ په تیرو 4 لسیزو کې خپل نظامي موجودیت په قبایلي علاقو کې پراخه کړی او دا وخت د ډیورن د کرښې د 2300 کیلومتره اوږدې کرښې په اوږدو کې د 13 فوټه لوړ دیوال او 9 پوځي چوڼیو په جوړولو باندې کار کوي. هالینډ او آسټرالیا وایي چې دوی روسیا په 2014 میلادي کال کې د یوکرین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د MH-11 ډوله مسافروونکي الوتکې درغورځولو مسوله ګڼي. په دغه پیښه کې د 193 هالینډیانو او 28 آسټرالیایي اتباعو په شمول د تقریبا 10 هیوادونو 298 اتباع ووژل شو. روسیې په کې له هر ډول لاسوهن نه انکار کړی خو اسناد چې لاسته راغلي دي ښیي مستقیما په کې ککړه وه. د هالینډ خارجه وزیر سټیف بلاک نن د جمعې پر ورځ په حق کې خبر اعلان ته وویل هغه دافع هوا راکټ چې پر الوتکه باندې وار شو د روسیې د پوځ ملکیت و. تاسې زموږ غږ د واشنگټن ناوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا له مشر سره د عالي غونډې د فسخه کولو په مقابل کې د هغه په وینا د شمالي کوریا عکس العمل دوستانه او ګرم و. شمالي کوریا نن د جمعې په ورځ پر واشنگټن باندې غږ وکړ چې مستقیمي خبرې دې وکړي او په هر فارمټ او شکل چې وغواړي شمالي کوریا ورسره د عالي غونډې لپاره چمتووالی لري. له بلې خوا په سول کې د امریکا هغه خبریال براین پیډن په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي داسې ښکاري چې د ټرمپ ناڅاپي او غیر مترقب اعلان د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون هم سخت حیران کړی. د مالیزیا صدراعظم مهذیر محمد وایي چې د مالیزیا د تیر حکومت په دور کې په لوړه کچه له دولتي پیسو نه د غلا او سرقت په وجه مالیزیا د نوموړي په وینا د اقتصادي تباهۍ په لورې رهي شوې ده. 29 کلن مهذیر محمد دا خبره په کوالالمپور کې د امریکا د خبریال ډیوډ بول سره په مرکه کې کړي. خلاصې لا شکر الله رحمزوی نه ووري.
د مالیزیا نوې صدر اعظم مهذیر محمد وایي چې په اوس وخت کې ورته د حکومت چارې پر مخ بول اسانه نه دي ځکه لوی خو د هیواد تر ستوني په قرض کې ډوب دی او بل اداري فساد او رشوت خوري دومره ډیره ده چې په همدې خاطر نړیوال شهرت پیدا کړی. ښاغلی محمد د همدې میاشتې په 9 د مخکنی صدر اعظم نجیب رزاق نه انتخابات وګټل. پرزاق دا تور دی چې د بیت المال د پیسو نه یې په میلیارډو ډالر پټ کړی دی. نوی صدر اعظم مهذیر محمد چې 29 کلن دی وایي د هیواد مالی نظام ړنګ شوی او داسې یو هیواد ورته په میراث کې پاتې دی چې حکومتي نظام پکې د پامه غورځول شوی دی. هغه وویل چې د اقتصادي پرمختګ او اصلاحاتو لپاره به نوي نظریات معرفي کړي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگټن.
او دا هم څولن خبرونه. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې 50 کسان د یوې مسافروړونکي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې د 4 شنبې په ورځ دغه هیواد په شمال کې رامنځته شوه مړه شوي دي. ایران نن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې له اټومي تړونونه د امریکا د وتلو په تعقیب باید روسیا، چین، فرانسه، جرمني او برېټانیا ورته ډاډ ورکړي چې د اقتصادي مرستو ژمنې چې له ایران سره کړې وې امریکایي به که نن ایران چمتو دی چې له دغه تړونه وځي او خپل اټومي بټۍ بېرته فعال کړي. متحده ایالات ان له لومړۍ ورځې نه د ایران د نیت او ارادې په باب شکونه لرل. امریکایي چارواکي وایي فکر کوي چې ایران اوس هم په غلا باندې د اټومي وسلو د جوړولو په پروژو باندې کار کوي. او د کاناډا د اونتاریو په ښار کې په یو هندوستانان کې د دیسی بم د چاودلو په پیښه کې 15 کسان زخمیان شوي دي. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په مکړی رپورت ده افغان حکومت د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د قبایلی سمو فاټا د ادغام پریکړه یو اړخیزه پریکړه بللې او وایي چې د تاریخي اسنادو له مخې پاکستان باید د دغو سیمو په اړه د هرې پریکړې وړاندې د افغان حکومت سره مشوره وکړي. په مکړی په دې حقله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
افغان حکومت د خیبر پښتونخوا د ایالت سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو قبایلي سیمو د ادغام په اړه د پاکستان د مرکزي پارلمان پریکړه یو اړخیزه پریکړه ګڼلې او وایي چې په دې اړه ورسره مشوره هم نه ده شوې. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت معین محمد یعقوب احمدزی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د برتانوي هند سره د افغانستان د شوې موافقې له مخې باید د دغو سیمو په اړه هرې پریکړې وړاندې د افغان حکومت سره مشوره وشي.
د پروتوکول مخې هم قبایله خو چې تصمیم ول چې باید دو دولتو ترمنځ مشوره وشي او دا کال دو دولتو مشوره باندې مخ ته بوزي. خو دا طرحه د مترز مکېدو باندې پاکستان او طرفینه ول د افغانستان هم په دې نورو کې خپل اعلان خبره کړي.
د پنځشنبه په ورځ د پاکستان پارلمان په یو بیساري اقدام کې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د قبایلي سیمو یا پاټا د ادغامولو قانوني مسوده منظور کړه. د دې مسودې پر اساس په د فدرالي نظام لاندې سیمې چې د پاټا په نوم یادیږي د پاکستان په حکومتي نظام کې شامل شي. د پاکستان په پارلمان کې تیر ورځ دا مسوده د رایو په اکثریت تصویب شو او د ټولو 209 حاضر وکیلانو له ډلې یوازې 9 تنو په مخالفت رای وکارولې. خو په پارلمان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام او محمود خان اسکزي په مشرۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وکیلانو د دغه پریکړې په مخالفت د پنځشنبه د ورځې پر اچونه کې برخه وانه خسته. اوس په دا مسوده د پاکستان مشران جرګې تزي او کمشران جرګې تصویب کې نو عملی بڼه به واخلي. د برتانوي هند او د افغانستان د وخت واکداران ترمنځ د پریکړې له مخې د افغانستان او برتانوي هند ترمنځ ډیورین د کرښې په اوږدو کې و قبایلي ایجنسۍ رامنځته شوي چې د دغو ایجنسۍ اوسیدونکي تر یو حده د خپلو چارو په تنظیم کې خپلواکي لري. افغان حکومت وایي چې پاکستان سره د ډیورین په کرښه اختلاف لري او دا کرښه ورته د منلو نه ده. خو پاکستان وایي چې د ډیورین کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي کرښه ده او په دې اړه هر ډول بحثونه پای ته رسیدلي دي. د افغانستان د چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې د رواني ناامنۍ او د کمزوري مرکزي حکومت له بیوسۍ څخه ګټه واخلي او هغه ادعاوې چې افغان لوري د پاکستان په یو شمېر سیمو لري د دغه سي اقداماتو له لارې بې اعتبار کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان ودید صافي وایي چې دا اقدامات د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د اغزن مزي او کټارو د لګولو د هڅو یوه برخه ده.
د پاکستان د ایجاد نه راپدی خو د مناطقو کې هغه د انګریزي تقسیمات اصطلاحات او ما خپل نورل په موږ چاغه سمبالول دې منطقي موضوعګانې ټول په موږ د اوتروسه دوام لري. دا چون د پاکستان حاکمیت مشروعیت نشي ورکوله نو ځکه دې وغواړي چې خپل حاکمیت هم فردي کړي په پورې راورسي او دا نور ټول اصلاحات پکې رانوي کی المنځه یوسي او د حکومت د کنټرول لاندې لاړ شي. نه آزاد خلک وجود لري نه د ایجنسیګانې نور وجود لري او دا د خپل د حاکمیت د ټینګولو قدرت ټینګولو په منظور دا کار کوي پاکستان.
خاغله صاحبوی افغان حکومت باید دا مسله پاکستان سره په سولې زتوګه د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې هواره کړي او که پاکستان دې ته چمتو نه وي نو افغان حکومت نړیوالو ادارو ته مراجعه وکړي ترڅو د کرخې په دواړو خواو کې اوسیدونکي له کړاوونو خلاص شي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هم د دوه ګاونډي هیوادو په توګه عادي حالت ته راوګرځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
او د هم د دې خبرونې مرکه. د پاکستان قومي اسمبلی او مشرانو جرګې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سمو د ورګډولو لایحه منظور کړه. دا چې په جنوبی پښتونخوا کې خلک په دې اړه څه نظر لري زموږ همکار خلیل خان د سیاسي چارو د کارپو داود شیرانی سره مرکه کړه.
جنوبی پښتونخوا خلک اسی چې اکثریت پښتانه ته وګوري موږ دا خبره د ټول پښتانه بولو په دې خو کار دا و چې ریفرندم سو وای نو دا یک طرفه فیصله خو دا تشکر کوي چې د جمهوریت قدر نه وسو جمهوریت ته نه وکتل سو. اوس دوی کسی په دې کې راځي یو داسې دوه شیان سره ګډ کړو یو د اف سی آر ختمېدلو بل ورسره د فاټا مرچ کېدلو. پښتانه د اف سی آر د ختمېدو نه دي مخالف لیکن تر څو پورې خبره ده فاټا د مرجر و په دې باندې باید چې ریفرندم سو وای او تر ټولو زیاته هم خبره دا و چې د فاټا خلکو پښتنه سره وای چې دا غو سره او څه فیصله ده
په دغه اسمبلی خو د فاټا تقریبا 12 نمائندگان یا استازي همسته
په داسې فیصلو کې باید چې عوامي رائے ته ډیر وکتل شي مخصوص خلک به وي چې هغه به څوک برم مرایت یافته وي خلک به خپل مراد ته ګوري یا څوک به د چا تر تسلط لاندې فیصلې کوي. لیکن اصل خبره د عوامي رائے ده د ولس ده نو تر ټولو مهم خبره دا ده چې هغه ولسي رائے ته وکتل شي. د فاټا ولس ته تر ټولو زیاته ترجیح پکار وه د فاټا ولس تر ټولو زیاته ظلمونه سهالې دي او ډېر سخت عدالت سره د دې مخه راغلې ده نو تر ټولو مهم خبره دا ده چې د فاټا د ولس رائے وخت پر سوی وای
نو د فاټا ولس رائے په کوم بنیاد اخصل سی و ریفرندم یا ټول پښتنه سی وای او یا اوس خود حکومت د خوا یو کمیټه ټاکل سی و هغه د تیرو درو کلونو شاوخوا په دې اړه مطلب خبرې کړې وې، تللی وو مختلفو ایجنسیانو ته ولاړه، د غزي ملکانو سره ولدل، ځوانانو سره ولدل. خو دلته دوه اختلاف نظر موجود و، ځینو یې حمایت کوو او ځینو سیاسي ګوندونه به یاد کم چې دوه مهم سیاسي ګوندونه چې په دغه سیمه کې فعال دي او د حکومت اتحادیان هم دي، هغوی دا فکر کوو چې اصلاحات مهم دي خو پکار ده چې پاټا خپل جلا صوبه سي، خپل پارلمان ولري، خپل گورنر ولري او خپل اختیار ولري. د صوبایي خود مختاری خو استاد پاکستان په اتلسم ترمیم ورسته صوبیه خپل اختیار لري، نو دغه نظر موجود وو. آیا تاسو مراد دغه ده؟
زه زما مطلب دا دی ګوره چې دا تا کوم خلک یاد کوچ ټول کمیټه جوړه شوی و یا دا لاړو اته خلکو سره ګوره رابطه له مخصوص خلکو سره شوی ده. د فاټا اولس سره کدا خلک منتخب کړي وو، د فاټا اولس دا خلک د دې د پاره نو منتخب کړي چې د فاټا د مرجع فیصله وکړي. هغه یو عام سی الیکټورل پروسس راځي، هغه د هغه سیسټم یو، لیکن خبره خو د رفرندم راځي. زما مقصد دا دی چې د فاټا له اولس سره پاتې چې په دې شي ټول پښتنه ورته یا چې رفرندم ورته چې دې باندې د ټول فاټا اولس متفقه فیصله دا هغه قدر کوي اول ور راه اخیستل کوي. اوس خو د مخصوص پاټیو یا د مخصوص خلکو چې څه مراتې افته دي، دا د هغه فیصله خو د ټول اولس د فیصله نه ده. دا خو یو داسې موضوع و چې په دې به باید رفرندم کېدی او د ټول د فاټا اولس که وړو که زوړو باید چې دا یو متفقه فیصله وای چې د ټولو په دا فیصله کې منشا شامل وای او د ټولو د فیصله کړې وای، بیا رفرندم د رفرندم په ذریعه باندې ټولو فیصله کړې وای.
اشرف دلته یو بل پښتنه راپورته کیږي، ځینې سیاسي ګوندونه دا وایي چې د پښتنو په سیمه باندې لیکي برتانوي استعمار کښلی وي، نو دا لیکه اوس ختمه سوه، اوس پاته د جنوبي پښتونخوا یا د بلوچستان کې چې کوم پښتانه دي باید چې دا هم په یوه صوبه کې راغونډ سي. آیا دا کار څومره شونی دی؟ دا کار ته خلک جنوبي پښتونخوا کې په کوم نظر ګوري؟ آیا دوی به وغواړي چې د بلوچستانو سره ځان رابیل کړي؟
ګوره دا خو یو ځان ته جلا بیل سوال دی، لیکن کوم خلک چې دا یي زه خدایم چې هغه تر دې تر عملن خبرې یو سیاسي مقاصد اصلول غواړي. اول خبره دا ده چې د جنوبي پښتونخوا کوم پښتانه دي، هغه د څنګهالاتو سره مخ دي او د فاټا هغه د څنګهالاتو سره مخ دي او د شمالي پښتونخوا هغه څنګهالاتو سره مخ دي. لیکن دا خبره دا ده چې د څومره واک او اختیار پر دې شي لري. نو زه خدای نه محسوسوم چې دا شایسته تر نه کوم چې دا صرف یو خپل سیاست ته ټول رکول دي، یو سیاسي سلوګن استعمالول دي، یو څه مقاصد اصلول دي، نه کېدا چې دا د پښتانه چې زه دا کار شي ختمو مودا کوم. دا ماته دا چې یو سیاسي نارښتاري نه کېږي چې یو کار
ډېر زیات مننه داود شرانه صاحب چې موږ سره مو خبري وکړه.
سلام علیکم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د هلمند څخه روان سوی د سولې کاروان زابل ته رسیدلی. دوی په سلګونو کیلومتره نوره فاصله د شپوش په مزل هم په مخ کې لري چې کابل ته ورسیږي. د سیمې څخه د امریکا ژغ خبریال عزیز الله پوپل چې دغه کاروان د پیل څخه څارلی دا راپور چلیږي.
سولې ته د رسیدو لپاره هلمندي پرلتکوونکو کابل ته له لشګاه څخه په لای مزل دوی اونۍ مخکې پیل کړی چې تر کندهار وروسته اوس کلات ښار ته رسیدلی. د زابل ولایتي مرکز کلات ښار ته پر رسیدو سره د ځای اوسیدونکو له لوري تود هرکلی وسو او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې ژغ ورسره بدرګه کوي. سولی ته درسیدو لپاره په پیل کې د پلوتلونکو د کسانو شمیر اته تنه وو، خو د لارې په اردو کې لکندهار هم ورسره ځینې هغه ولسی خلک چې په جګړه کې مایوب سوي دي هم اوس ملګری دي. د هلمند د سولی د ولسی حرکت غړي په کلات ښار کې له ولسی خلکو سره د سولی پر راوستلو غږیږي.
زموږ د ولس ټولې پیسې په جنگ مصرفیږي، یو مرمۍ په شپېته افغانۍ او زما کلیوال د شپې ډوډۍ په خدای قدر لوده.
د پلوتلونکو کسانو تر 360 کیلومتره ستړي مزل وروسته شپکلات ښار ته رسولي. د سولې د ولسی حرکت غړو د سفر د پیل پر وخت په پریکړلیک کې د روژې د میاشتې در رسیدلو په درناوي په جګړه کې د شکیلو خواو څخه د اوربند غوښتنه وکړه، خو تر اوسه هیڅ ولوري هم د دوی د غوښتنې ته جواب نه دی ویلي. د زابل اوسیدونکو هم له دوی سره یو ځای په جګړه کې لشکي لوغاړو د سولې غوښتنه وکړه.
پرون نه بل ورځ دوه نفر سرتیر شهیدان او یو نفر طالب دواړه په یو مرکز کلات په یو سینا کې یو پاوشناسی کې خاورو ته سپارل په یو ادرا کې زه طالب او اسکر پټو
ودا خدای ریو مر صدوی اشکال سره موږ خو دوه ساعه خلک چې موږ غواړو هغه مجاهدین نه خلاص په یو میا سره ناس کوم نتیجه یې ورکړي نو اوس د دې زمين د افغانستان طالبانو د اسې دغه څه فائدار کلای او حکومت باندې مرکزای او توای
دوه نیمه میاشتې وړاندې د نوې لمریز کال په لومړۍ اونۍ کې د هلمند ولایت مرکز کې د مدني ټولنې په لسګونو غړو په افغانستان کې د جګړې د بندیدلو لپاره د غږ اوچتولو په موخه د پرلات خیمه ووهل. په پیل کې پرلت کوونکو د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته چې د وسلوالو طالبانو د نفوذ سیمې دي په ځانګړي ډول مساکلات د تاګ نیت درلودي، خو د وسلوالو طالبانو د منفي جواب له ترلاسه کولو وروسته یې اوس د کابل پر لوري خپل سفر پیل کړی دی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، د پکتیکا یو ویش کلن ځوان نواب خان چې په کوچنیوالي د پولیو په ناروغۍ اخته سوی و، زموږ خبریال عبدالمالک شفق ورسره د ژوند په اړه مرکه کړې ده.
نواب خان چې چپ پښې پولیو وهلې د پکتیکا ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د زمریکوټ د کلی اوسیدونکی دی. نوموړی له پیدایښت څخه شپږ میاشتې وروسته د پولیو وحشي ناروغۍ ښکار شوی، خو ناهیلی شوی نه دی او له ځوانېدو سره سم یې له ښوونځي څخه وروسته د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو پر لور ګام اخیستی. نوموړی د کانکور ازموینې له لارې په 1490 هجري شمسي کال کې د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی د پښتو څانګې ته بریالی شوی، چې د یو کال زده کړو وروسته یې د ستونزو له کبله ځان ننګرهار ته تبدیل کړی او پاتې زده کړې یې د ننګرهار په پوهنتون کې بشپړې کړې دي. نواب خان د محصلۍ په دوران کې واده هم کړی چې اوس د میرویس په نوم یو زوی لري. نوري خبرې د ده له خولې اورو.
حسن صاحب، په لومړي سر کې دا راته ووایاست چې څومره موده کېږي چې تاسو په دې مرض باندې مبتلا یاست؟
بدبختانه چې په افغانستان کې د پولیو مرض له ډېره وخته ده، خو زه تقریبا د 1991 کال کې زما تولد شوی ده او د 1991 د شپږمې میاشتې یعنې سنبلی په میاشت کې زه په همدې ناوړه ناروغۍ اخته شوی یم او دا چې اوس اووه نوي کال کېږي، تقریبا شپږویشت کاله پوره کېږي چې زه په دې مرض اخته یم.
د کورنۍ غړي مو څه وایي کله چې هم په دې ناروغۍ اخته شوي یاست؟ په هغه وخت کې آیا تاسو ډاکټر ته ښکاره کړی یاست؟
د کورنۍ غړو د پښتنې سره دوی ویل چې لومړی د تبه وه، هغه نه وروسته دم خو دې کار پرېښود. خو دوی چې د مال معلوماتو له مخې دوی تقریبا خپله وسه یا هغه وخت غلطو سره په کتو سره ما سره خپله وسه کړې ده، یعنی کابل او حتی پېښور ته یې وړوم. اول کې زما دواړه پښې فلج وې، په پېښور کې چې برکونه ورکړل یوه پښې کار شروع کړه یوه همداسې پاتې شول.
کورنۍ غړي مو څه وایي چې واکسین یې درته درکړي وو که نه وو درکړي؟
داسې فکر کوم په ټول افغانستان کې به واکسین وو که به نه وو، خو په پکتیکا ولایت کې به هم فکر کوم نه وو، او یا به وو خو په یوسف خیل ولسوالۍ کې بیا هلته په کلي کې نه دي رسېدلي او ماته یې واکسین نه دي کړي، نو ځکه دا د واکسین دې نه کړلو له وجې دغه مرض باندې زما اخته شوی.
چون دا ستاسو یو پښه پلج ده او کار نه کوي، همغسې چې هغه بله پښه یې کوي، تاسو د ژوند چارې څنګه مخته وړئ او که تر څنګه راته ووایئ که چېرته دنده لرئ دنده مو څنګه مخته وړئ؟
دا چې معلولیت ناتواني نه ده او زم د نورو ځوانانو په شان باندې هغه دنده چې دوی مخته وړي تر خپله وسه پورې کوشش کوم چې تر دوی یې ښه مخته یوسم، خو بیا هم هغه د معلولیت ته په کتو سره دوی چې دواړه پښې روغې او زما یوه پښه ده، نو ځینو ستونزو سره مخامخېږم په ژوند کې چې هغه خپل ژوند کې ستونزې نو خاتمي وي، خو بیا هم کوشش کوم چې په ښه طریقه یې مخته یوسم. ستونزې خو حتمي له معلولیت سره تړلې دي.
کله کم چیرته تاسو لوبې ګورئ، ننداره کوئ، هلته روغ کسان منډې وهي، د دوی په کتو سره تاسو څنګه احساس کوئ؟ تاسو سره څنګه یو فکر پیدا کیږي که
احساس می داد وی چې کله یو نور ځوانان روغ ځوانان لوبي کوي، زه فکر کوم چې که زه هم داسې وای لوبي به مې کړی وي، خو زه یم چې زه خو له دې هغه نه وتلی یم، یعنی نشم کولی، خو د دوی له لوبي نه بیا هم خوند اخلم چې دوی لوبه کوي.
خلکو ته مو اوس په دې اړه د واکسینو اړوند پیغام څه ده؟
له ټول ولس نه مې دا هیله ده چې د یو خپل اولاد د خپل زوی ورور ژوند دي تر مرګه پورې حتی تر عمر تر اخره پورې له ستونزو سره نه مخامخ وي او دا یو تکلیف دی دوی ورسره وکړي چې هغه نږدې د واکسینو مرکز یا کلینیک ته وروړي وغه پولیو واکسین ورته ورکړي.
ډیره مننه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا غږ آشنا راډیو ډیرو درنو اوریدونکو د پولیو د ډرامې په اورولو سره زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. تاسو ټوله پر خدای سپارو.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
ملک صاحب خبر شوې؟
نه پڅشي
د نقبلا زوی ګزړن وهلای.
ریختیا؟
او ډیره د تشویش خبره ده، ټول خلک ورختا شوې دي.
نو چې واکسین ونه کی خود به ګزړن وهي؟
واکسین به چیرته کړو؟ دلته کو وسلوال دی واکسین کسان نه راپریږدي.
څومره مې دی کلیوالو ته وویل چې راځي ورشو او وسلوالو ته قناعت ورکو چې له واکسین سره له مخالفته لاس واخلي. چا ونه منله؟
تا خو ریختیا هم ډیر ورته وویل، خو دا خلک یا نه پوهېدل او یا به هم له وسلوالو وېرېدلی وي.
آخر هغه دی د نقیب زوی خوار ګزړن وواهه.
ملک صاحب اوس به څنګه کړو؟ نن یې هغه ووهه، سبا بل وي، آخر به د کلي ټول ماشومان مایوب او فلج وي.
اوس هم لا سرې وخت دی، ټول کلیوال به ورشو او د وسلوالو له مشرانو سره به وغږېږو چې د واکسین کسان پرېږدي.
که ونه مني
بیا به موږ هم اړیکې ورسره پرېږو، نه به ډوډۍ ورکوو او نه به یې په کلي کې پرېږدو.
اوس خو مو هم پر رضا نه دي پرېږدي، په زور راغلي او په زور ډوډۍ خوري.
دا ځل ټول په یوه خوله او په زغرده ورته وایو چې مخالفت ونه کوي.
کم داسې پاتې شي ګزړن به مو ګډو مات کړي.
که یې ونه منله بیا به بل کار وکړو.
څه کار؟
هر سړی د خپل ماشومان وخت په وخت ښار ته بیایي او هلته دې واکسین پې کوي.
دغه هم ښه خبره ده، خو ځینې یې د تلو پیسې نه لري او ځینې بیا بې تفاوته وي، او په دې ډول د ګزړن ناروغي په کلي کې پاتې کیږي.
چا چې پیسې نه درلودې هغه ته به پیسې واچوو، او چې کوم یو بلا پسې وو نو هغه به موږ مجبور کړو چې ماشومان یې واکسین کړي.
په څه ډول به یې مجبور کړو؟
یا به قناعت ورکړو او یا به یې له مړي او ژوندي وباسو.
اوونو چې دای د نورو د اولادونو په غم کې نه وي، نور به څه مړی ژوندی ورسره کوي.
سبا ته د کلي ټول خلک د کلي لوی صوفي ته راټول کړه چې ورسره وغږېږو.
سمه ده، نن به زه ټول خبر کړم.
زه خو وایم چې د کوز او بر کلیو خلک هم خبر کړو او ټول په ګډه یوه پرېکړه وکړو.
دا بلا نور هم ښه شي.
ښځې چیرته تللې وې؟
د نقیب دی کره د زوی پوښتنې ته ورغلې وم.
زوی څنګه و؟
نه مړ و نه ژوندی، مورې ډېرې بدې ورځې کولې، خدای دې اجر ورکړي.
ملامته نه ده، نو ډېره سخته ده، ګزړن وهلې خو بیا ټول عمر د نورو د اوږو بار وي.
د هر څوک چې راتله اواله کې لیده نو چیغې ورته وهلې.
مور یې څه ویل؟
همدا چیغې یې وهلې چې ودې ما ګزړن وهلی زویه، او ودې ما احتاج محتاجه زویه، ودې ما له واکسینه محرومه زویه.
ډېر پې خپه شوم، خدای دې اجر ورکړي.
چې هلک وویني له زړه به دې وینې ورته وڅڅېږي. ډېر ښایسته هلک دی.
پرون شیر محمد راغلی و، کیسه یې راته وکړه. بیا مو دا فیصله وکړه چې ټول کلیوال به راټولیږو او وسلوالو ته به وایو چې نورو د واکسین مخالفت ونه کوي، او که یې کوي نو ټول کلی چې پې قتل هم شو مخې ته یې درېږو.
د وسلوالو په دې کې څه ګټه ده؟
بس دا خوند ورکوي چې خلک په عذاب وي.
که د کلي ماشومان واکسین نه سي ټول کلی به خدای مکړه لکه د نقیب د زوی غوندې ګزړن ووهي.
موږ هم همدې ته وارخطا یو. هر څنګه چې کیږي باید د کلي ماشومان واکسین شي، دا که په پټه وي او که براله.
نو ته څه وایې چې وسلوال به ومني که نه؟
او ښځې، که د کلي ټول خلک یو لاس او یوه خوله شي نو هیڅ خبره نشته، هیڅ څوک یې هم مخې ته نشي درېدلی.
هلته چې څومره ښځې د هلک پوښتنې ته راتلې نو همدا یې ویل چې ماشومان باید واکسین کړو.
پلرونه هم همدا وایي، اوس ټول خلک د واکسین په ګټو پوهېدلي دي او هغه دې ویلی ده چې د نقیب زوی ته واکسین ونه کړو کوزن واه.
نو څه وخت به ورځی؟
سبا ته د مونږ د کلي او نورو کلیو خلک راټولیږي او په دې باره کې سره غږیږي. بیا به نو ټول او یا څو تنه مشران د وسلوالو سره خبرې کوي چې د واکسین کسان راشي او د کلي ماشومان واکسین کړي.
هسې نه چې د واکسین په کسانو ډزې وکړي.
نه نو، وسلوال به دغه ضمانت راکوي چې د واکسین د کسانو امنیت وساتي او څوک څه ورته ونه وایي.
ځه خدای دې وکړي چې دا ماشومان واکسین سي.